اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ بسته وخت د سهارې لس بجې شوي. په دې خبرې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان سپریم کورټ وروستۍ پریکړه په اړه د مسلم لیگ نن غبرګون په سوات او باجوړ کې مظاهره د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره سکالرشپ او په وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه سندری جادوګری هم لرو خو لومړی ودو شاهین بنیری ته چې تاسو له سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
خبرونه سپریم کورٹ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نااهله ګرځولې دی، بلخوا مسلم لیگ نون دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد بعد اتوار په ورځ احتجاج کوي، او یو ناپیژندل شوي کس د مونټینیګرو په پلازمینه پودګوریکا کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته د لاسي بم غورځولو نه وروسته ځان الوزولی دی. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نه اخلا ګرځولې دی، بلخوا مسلم لیگ نون دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده. د چهارشنبې په ورځ سپریم کورټ په ولنډه فیصله کې وویل د پاکستان پاین کې د آرټیکل 26 او 38 تر مخه د پارلیمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښودل شوی دی، او عدالت نواز شریف هم د دغه مادو پر اساس د پارلیمان د څوکۍ نه اخلاق کړی دی، نو ځکه هغه د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون ماسخوتن مشال لیډو سره په خبرو کې د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه وبلله.
هماري پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پوره نتوګه د دې فیصله مقابله کوو. زمونږ په ان پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدی.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کې کړه لار به روښانه کړي. سپریم کورټ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمیر خواستونو په اوریدنه کې کړې ده. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد بعد اتوار په ورځ په مینګوره کې 2 بجې احتجاج کوي، او غوښتنه به کوي چې د سوات ټولې چارې دي سیول انتظامیې ته وسپارل شي.
مستقل حالې دا نه دی چې د پاره د 2 ورځو د پاره د 2 بجې کوشنو باندې سختي شي زیاده نه کوي، زیاتیا نه نه کوي. موږ دا وایو چې د سوات ټول انتظامی چارې چې دي دا د سویل حکومت ته حواله شي. دوی کې یوازې چې کوشنو دي، دوی د سر شاپېشنو په نوم باندې چې کم نه خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
د فروری 14 نیټه هم د سوات په خوازه خیل کې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون شوی و. تر دې وروسته د سوات پولیسو د شپږو مظاهره چانو پر ضد پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او د خلکو پارولو دفې شامل وي. د خیبر پختونخوا حکومت د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. د پاکستان میډیا خبر ورکړي چې پرون د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پېښور های کورټ کې 3 درخواستونه داخل کړل شوي دي. د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزي په درخواستونو کې د مشکوکو کسانو خوشې کولو او د ځینو نورو پر سزاګانو اعتراض کړی دی. د فروری په 9 د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمره قیده واخله تر 5 کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله کې 6 کسان خوشي هم کړل. د مشال خان ورور ایمل خان د هریپور عدالت د فیصلې پر ضد های کورټ ته خواست کړی دی. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپی منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانستو کې د دې منصوبې د لاندې بالا ترکمنستان ګیس د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کول شي. په هرات کې د پرانستې د مراسمو لپاره پراخې تیاری نیول شوې دي، او د امنیت لپاره 2000 اضافي سرتیري ګمارل شوي دي. یو ناپیژندل شوی کس د مونټینیګرو په پلازمینا پودګوریکا کې د امریکا د سفارت ودانې ته د لاسي بم غورځولو نو وروسته ځان الوزولی دی. مقامی میډیا خبر ورکړي چې بیګا شپه په سیمه کې خلکو د 214 آوازونه اورېدلې دي. یو ځایي پولیس چارواکي رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي چې پیښه رامنځته شوې ده خو په دغه اړه یې نور معلومات ورنکړل. پولیس وایي د ځانمرګي برید کوونکي د ارادو نه نه دي خبر. د سفارت لخوا هم امریکایي اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوې چې تر بلې اطلاع له دغه ځایه لرې پاتې شي. د نایجیریا پوز شپږ اویا هغه د سکول جنکۍ ژغورلې دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام وسلوالې ډلې په برید کې له درکه شوې وې. د نایجیریا ډیلی پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې پوز دغه جنکۍ پرون د بورنو او ایوب ولایتونو ترمنځ د پولې څخه ژغورلې دي. بوکو حرام وسلوالې ډلې د فروری په 19 نیټه د دابچی په نوم په دغه کلي برید کړی و. او جرمنی له روسیه ویران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په غسنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده عامه وجنه بند کړي. د شام د بشري حقونو د سار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 2.5 سوه عادي وګړي وژل شوي دي. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل یو ویان پرون وویل د دغه دوو هیوادونو د ملاتړ نه بغیر به د بشر الاسد رژیم پر هغه ځای نه و په کوم ځای چې اوس دی او که دا مرسته نه وي نو د اسد رژیم به د ملګرو ملتونو د سوري لاندې خبرو اترو ته ډېر چمتووالی ښودلی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د فروری د 14 نیټې راهیسې چې د شام حکومت او اتحادیانو یې د دمشق په غوطه سیمه کې بریدونه زیات کړي دغلته 3.46 کسان وژل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اذن خدا او شاین بنیر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په جګړه کې اوري پاکستان مسلم لیگ د ګوند له مشرې څخه د نواز شریف په نااهلۍ په اړه د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه بللی.
هماری پارٹی اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
د سوات ناظم وایي پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې سلسله درېدلې خو د سوات قومي جرګه وایي د دې باوجود د اتوار په ورځ په منګوره کې مظاهره کوي.
منګا وایي چې د سوات ټول انتظامي چارې چې دي دا د سویلین حکومت ته حواله شي. هغه کې یوازې چې پوستونه دي دوی د سر شخصانو په نوم باندې چې کم نه خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
د خبر پختونخوا حکومت په پیښور های کورټ کې د ولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې په قضیه کې د عدالتي فیصلې پر ضد درخواستونه داخل کړي. او د پاکستان یو شمېر سنټرانو ویلي حکومت تیر کال د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د قبایلي سیمو غریبو زده کوونکو ته یوه تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ورکړی. د پاکستان کرکټ سپر لیگ میچونه نن پیلېږي. پر دې اړه هم معلومات درکوو. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د غزل د استاد غلام علي د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات درکوو.
میډیسن صاحب خپل ډېر غټ یو مقام لري. د هغه په مرد مقابل چې بل شخصیت ګورو هغه غلام علي راځي. دواړه هستیان چې کوم دی هغه لیجنډ دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال ډو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند له صدارت نه اهله کړی دی. دا پریکړه د سپریم کورټ د چیف جسټیس په مشرۍ جرګګۍ پرون مازیګر تر اورېدنې وروسته کړی. مسلم لیگ نون وایي دا یو غیر منصفانه فیصله ده. د ګوند ویاند صدیق الفاروق تیر ماسخوتن مشال ډو تویل تر غونډې وروسته د ګوند لنډمهاله مشر ټاکي او د ولسی طاقت په ذریعہ د دې پریکړې مقابله کوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند د مشرۍ څوکۍ ته نااهله کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورټ په لنډه فیصله کې ویلي د پاکستان د آئین 28 او 36 مدفوع یا مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښی دی او د 2018 زیږدیز کال د جولای پر 28 عدالت نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان څوکۍ لپاره نااهله کړی و، نو ځکه هغه نشي کولی چې د ګوند مشري هم وکړي. خو مسلم لیگ نون دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ جرګهګۍ په خپله فیصله کې ویلي چې د پارلمان له څوکۍ څخه له نااهلۍ راهیسې چې نواز شریف د ګوند په اړه څومره پرېکړې کړي دي هغه هم باطلې دي. سپریم کورټ دا پرېکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر غوښتنلیکونو په اورېدنه کې کړې. تر دې مخکې د 2018 زیږدیز کال په جولای کې سپریم کورټ د پانامه قضیې په اورېدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په همدې توګه د پارلمان د غړیتوب له څوکۍ یې نااهله کوي. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس د وزیر اعظمۍ دنده پرېښوده، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ یې د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق تیر ماخوستن مشال راډیو ته ویل دوی باید د ولس په طاقت د سپریم کورټ د پرېکړې مقابله کوي.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو. زمونږ په اند پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدی.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو
مشال لډو ته وګه سردونکو د سوات ناظم وایي پر امنیتي پوسټو د خلکو د زورونې یا سخت تالاشۍ سلسله درېدلې ده. محمد علي شاه تېره شپه مشال لډو ته وویل دا پریکړه د سوات انتظامی چارواکو د صوبې اسمبلی غړو د پولیسو او د پوسټ چارواکو د مدني ټولنې فعالانو په پرونی غونډه کې کړي. خو د سوات کمی جرګې او د فعالانو یوې ډلې ویلي پر دې فیصلې سربېره هم د اتوار په ورځ په منګوره کې مظاهره کوي. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د سوات ناظم محمد علي شاه د چهارشنبه یا شروع پر شپه مشال راډیو ته ویل تر پرونی غونډې وروسته خپل پر امنیتي پوسټو تیر شو او ویلیدل چې هیڅوک نه ځورول کېدل او یوازې عادي تلاشي روانه وه.
سوات ته چې پوسټونه ما زور پوزیشن دی، خو صرف دوره خبره وشو چې دا کم واقع شوی او د هغې نه بعد چې کم حالات وو چې د سوات ته روډونه بند شوي نو په هغه حوالې سره زمونږ دا خبره وشوه. نن چې زه راتلم هم زه په خپله نو بالکل هغه چې پوسټونه دي هغه اوس نارمل دي او
علی شاه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استاذی سلیم الرحمن ویلي د فبروري پر 3 د والیبال په میدان کې په ځانمرګي برید کې د 11 پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پر امنیتي پوسټو د تلاشۍ سلسله سخته شوه. دوی تاییدوي چې د تلاشۍ پر وخت خلک ځورول شوي دي. د همدې ځورونو له کبله د فبروري پر 13 ګڼو فعالانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او د چک پوسټونو د ختمولو غوښتنه یې وکړه. تر دې وروسته د خوازخیله تاڼې پولیسو پر شپږو مظاهره کوونکو پرچه دایر کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او د خلکو پارولو دفې شامل وي. خو د قومي اسمبلی غړی سلیم رحمان وایي د ده په وینا پولیسو پر مظاهره کوونکو لګولې ځنې دفې ختمې کړې دي. دوی ویل په پارلمان کې د سوات ټولو استازو پر چک پوسټونو د خلکو د ځورولو پر ضد آواز پورته کړی.
دا ټول زموږ یو قومي مسله ده. موږ ټول ممبرانو په اسمبلی کې څو یو د سوات سره تعلق لرو. موږ ټول په اسمبلی کې د دې خلاف آواز پورته کړی دی که زموږ عوام په هلته په منګوره کې یا په خوځښیر کې احتجاجونه کړي دلته هم په اسمبلی کې هم کړي دي. ما د ډیپلو سره هم خبره کړې ده کمی ایټي د فیچ پیدا کېدلې هغه ختم کړي دي. نور خو د احتجاج د هغو خپل د پولیسو
د سوات ناظم محمد علی شاه هم وایي چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر مظاهره کوونکو د لګیدلو دفو په اړه به تر مشورو وروسته پریکړه کوي. خو فعالان وایي پر دې ډاډ سربېره به هم د اتوار پر ورځ په منګوره کې احتجاجي لاریون او غونډه کوي. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان مشال راډیو ته وویل د سوات په قومي جرګه کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې احتجاج به کوي.
سختی چیز زیادہ نہ کہ منگا ویشے سوائت
ټول انتظامی چارې چې دي د سویل حکومت ته حواله شي. هغه کې اواز چې پوسټونه دي دوی د سر شاپېشنو په نوم باندې چې کوم نه خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
غیرت خان زیاتوي چې د احتجاج یوازینی لامل پر امنیتي پوسټو ځورونې نه دي، بلکې دوی غواړي چې د سوات ټولې چارې ملکی یا سویل انتظامی ته وسپارل شي او خلکو ته د مظاهرو کولو آئینی حق هم ورکړل شي. د سوات د پولیسو مشر تېره اونۍ پر پوسټو د خلکو د ځورونې تور رد کړی و او ویلي ول چې د چک پوسټونو شمېر یې وار لمخه لوه نوي څخه ولس ته ښکته کړی دی.
په سوات کې د امنیتي پوستو او هلته بیا د اتوار پر ورځ د ممکنه مظاهرې په اړه تاسو د پامیر ساحل راپور واورېدو. باجوړ صاحب، په باجوړ کې اهم سلګونه خلکو پرون په صدیق آباد کې د دې سیمې د یو ځوان احمد شاه منصور د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو غوښتل چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه په ګډون د نورو قبایلي وګړو وژونکو ته د سزا ورکړل شي. دوی دا غوښتنه اهم کړې چې د پښتنو لادره کول او مورای عدالت وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په باجوړ کې سلګونه خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخته سزا ورکړل شي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د احمد شاه ورور سید شاه وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم پوز مشر او چیف جسټس څخه یې خواست دی چې د ورور ته د انصاف ورکړي. د باجوړ له مامون سره تعلق لرونکي احمد شاه د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې بیا یې دوه ورځې پس مړې وموندل شو چې پرې تشدد شوی وو. پرون د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاج اکبر جان په مشرۍ مظاهره کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو، مدني سازمانونو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د مظاهرې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د جنوري په 13مه نیټه د باجوړ د مامونډو دوه کسان چې اول خان او ضیاء الرحمن نومېدل د هغو وژونکو ته هم سزا ورکړل شي. مظاهرېشان ویل چې یادو دواړو کسانو په لاهور کې مزدوري کوله چې دا ته دربار مخ ته ځینو کسانو په ډزو وژل. احتجاجي لاریون ته یو بل مشر ویل چې دوی به په پرامن توګه خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د قبایلي وګړو لادره کېدل او وژل بند شي. احمد شاه منصور چې د باجوړ د مامونډو د مخي سیمې اوسیدونکي وو، په کراچۍ پونتون کې د شپږم جمعات زده کوونکي وو چې د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې په 15مه یې مړې وموندل شو. لا هم حکومت، پولیسو او نورو ریاستي ادارو نه دی ویلي چې احمد شاه چا وجلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګ استردونکو، د پاکستان رسنۍ وایي د خبر پختونخوا حکومت په پیښور هایکورټ کې د ولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د عدالتي فیصلې پر ضد درخواستونه داخل کړي. د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی تیر ورځ په درخواستونو کې د مشکوک کسانو خوشی کولو او د ځینو نورو پر سزاګانو اعتراض کړی. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پرون په پیښور هایکورټ کې درې درخواستونه داخل شوي. په دې کې یو د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د شپږ ویشتو کسانو د خوشي کولو پر ضد دی، بل یې د ځینو کسانو پر سزاګانو انتقاد کوي او درېیم یې د ککړو کسانو د سزاګانو زیاتولو غوښتنه کوي. د فبروري پر 1مه د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمر قیده واخله تر 15 کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله لکه شپږ ویشت کسان خوشی هم کړل. یو اونۍ وروسته د مشال خان ورور ایمل خان د هریپور عدالت فیصله هایکورټ ته یووړه. هغه مهال د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ورته اقدام کولو اعلان کړی وو. ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وایي د پښتونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږ ویشتو کسانو په خوشي کولو تیروتنه کړې ده. تېره اونۍ د عدالت لخوا د سزا شویو ځینو کسانو وکیلانو هم په پېښور هایکورټ کې د فیصلې ضد یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې ویلي د هغو کسانو پر ضد ثبوتونه نشته. خو د مشال خان یو وکیل ممتاز خان ویلي چې دوی نه یوازې واقعیاتي ثبوتونه لري، بلکې خپرې شوې ویډیوګانې هم ښیي چې چا چا پر مشال خان حمله کړې وه او وژلی و. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط و. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ ستردونکو، پاکستان او چارواکي ویلي د مشکوکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان شاملول تر دریو میاشتو ځنډول شوی. د پاکستان مشر وزیر د لړکی لملګرو هیوادونو مننه کړې. تفصیل انیسا جمال اورو.
پاکستانی چارواکی وای د ملګرو ملتونو فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې د امریکا هغه تجویز تر درو میاشتو ځنډولي چې مخه پاکستان دا هوادونو سرلیست ته اچول دي چې پترهګرو د مالی سرچینو بندول لپاره کافی ګامونه نه اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د فروری په 16 ناوخته په خپل ټویټر په دې اړه ویل د دوستانو مننه کوي چې مرسته ورسره وکړه. د پاکستان د خزانی وزیر مملکت رانا محمد افضل وایي هیواد یې د ملګرو ملتونو د ادارې ته د هر قسمه معلومات ورکول لپاره تیار دی.
اس کی جو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے تمام 37 ممالک جو ہیں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو
مونگ پدے خوشحال یو چې و دې شو ہے وادون سره مخبل نظر شریک کړ. زمونږ لپاره دا ډیره د حیرانتیا خبره وا چې امریکا یو غیر معمولی ګام پورته کړ چې پکې یې له ځان سره د اروپا درې ملکونه هم شامل کړل. اوس دې ہے وادون زمونږ نقطه نظر اوریدلې ده او کاغوی مقتدا سے کار راکړ چې د کولو ویډو مونږ به هغه هم کوو. پاکستان تر ټولو زیات د ترهګرۍ، منی لانډرنګ او نورو غیر قانوني لوجه متاثره شوه، نو چې مونږ خپل د دې حالاتو نتیری ګونو د بل لپاره با څنګه بد سوچ کوو.
دا چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره اداره ده او څنګه کار کوي د اقتصادي چارو په اکرام هوتی پڑھوای.
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دې د اقوام متحده ذیلی اداره را دا کوي چې د اقوام متحده لپاره رپورټینګ کوي چې به کم ملک کې دین او هغه کې ترهګرۍ لپاره کوم پیسې دي هغه ورکړي کیږي او کم ملک کې د پیسو چې کوم تفصیل دی دا غي زیات خدشات دي یا ثبوتونه دي. د دې قسم ملکونه لیست جوړوي چې هغه خلک هغه باندې هیڅ شک نه دي چې هغه مشکوکي برین کې دي هغه تک بلیک وي چې هغه باندې ثبوتي. نو پاکستان مخکې هم مشکوک پاتې شوی دی نه غاله مخکې بیا د مشکوک نه کوز کړو اوس بیا د مشکوک.
خدای چې پاکستان دې لیست کې شاملولو سره به د حوالې په ذریعه هغه هیواد ته د پیسو لیږدولو عمل ته زیان ورسیږي او کنه. اکرام هوتی یې پاړه وایي
نور جی حوالہ کے تو تقریبا نن دولس کال مخکې دا خبر شروع شو آفس آف فارن ایسٹ کنٹرول او سی اے ایف د امریکې یو ادارې وزارت خزانه باندې کار کوي. راغی نو هغه ادارې دا وې چې به ځینې ملکونه چې دي هغه چې کوم حواله په ذریعہ باندې ترانزیکشن کوي یا تفصیلات دي نو هغه مشکوک دي. نو هغه کې یو پاکستان هم وو. نو چې کله پاکستان سره تعلق ولري هغه مشکوک تفصیلات نو بیا دا کیږي چې هغه باندې سرټن دی واشي نو پاکستان کې د نېشنل بینک چې کوم سرکاري بینک دی او نور بینکونه دا هغه باندې یو مانیټرنګ شروع شو نو پته ولګی دا چې واقعي ځینې تفصیلات دي نو دا هغه جواب نشته. نو پاکستان سره تعلق لرونکي ځینې خلکو کاروبارونه چې دی هغه سیز کړل هغه باندې بندیز ولګو چې ته بهر ملک کاروبار نه کوي. سر
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سر نړیوال ادارې ته امریکا وړاندیز کړی و چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو نه بندولو هیوادونو په لیست کې شامل کړي او برېټانیا، فرانس او جرمني د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی و.
دا ونی سچ مچ تاسو راپور وړاندې کوو زو قبایلی سیمو ته اوریدونکو. د پاکستان یو شمیر سنټرانو ویلي حکومت تیر کال د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د قبایلی سیمو غریبو زده کوونکو ته یو تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ورکړې. تیر مازیګر د مالی چارو ریاستي وزیر رانا محمد افضل د سنټ غونډې ته وربل شوی و چې ورڅخه د هیواد د اقتصادي او معاشي حالاتو په اړه پوښتنې وشي. سنټرانو انتقاد وکړ چې حکومت د بلوچستان او قبایلی سیمو زده کوونکو ته سکالرشپونه نه ورکوي خو د مالی چارو وزیر یې تورونه ناسم وبلل. تفصیل د پامیر ساحل نورو.
د پاکستان د سینټ یو شمیر غړو د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر په غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام په نوم د مرستندویه پروژې له لارې د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکي له پامه غورځولي او ورته سکالرشپونه یا تعلیمي وظیفې نه ورکوي. سینټر عثمان خان کاکړ د پاکستان د مالی چارو له ریاستي وزیر رانا محمد افضل خان څخه پوښتنه وکړه چې ولې تیر کال د قبایلي سیمو هیڅ زده کوونکي ته سکالرشپ نه دی ورکړی او بلوچستان یې هم له پامه غورځولی. دی وایي قبایلي سیمې خو لا وارثه دي، نو ځکه هېڅ سکالرشپ یې ورته نه دی ورکړی. په فاټا کې 3.5% خلک غریبان دي، په بلوچستان کې 1.5% خلک بېوزله دي. دا هغه عدد دی چې نړیوال بانک او پاکستاني او دولتي ادارو خپاره کړي. نو بلوچستان ته یوازې 6,640 سکالرشپونه ورکړل شوي، دا ظلم نه دی؟
6,640 سکالرشپ دی ظلم نه؟
سینیټر فرحت الله بابر هم ورته خبره وکړه، وی ویل چې په 2018 زیږیز کال کې هم د قبایلي سیمو بې وزله یا غریبو زده کوونکو ته وظیفې نه دي ورکړل شوی.
پوره 2016 میں اور پوره 2017 میں جیسا کہ عثمان کاکر صاحب نے بھی کہا
لکه چې عثمان کاکر صاحب اویل په 2018 او 2019 کال کې له قبایلي سیمو څخه هیڅ چاته سکالرشپ نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې د بینظیر انکم سپورت پروګرام له لارې د قبایلي سیمو ماشومانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه ورکړل شوي ول. نو وجوهات یې څه دي؟ ولې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته نه دی ورکړل شوی؟ حالانکه د هغه سیمې خلک تر ټولو زیات محرومه او بې وزله دي.
د مالی چارو ریاستی وزیر رانا افضل خان په جواب کې وویل چې حکومت دا سکالرشپونه هغه وخت ورکوي چې څوک ورڅخه غوښتنه وکړي. د ویل د قبایل او بلوچستان زده کوونکو وظیفې غوښتې نه دي، نو څنګه یې ورکړي؟
حکومت دا سکالرشپونه نه ورکوي، د هر سیمې او صوبې خلک یې په خپل اخلي. دا د صوبایي حکومتونو او د پارلمان د غړو قصور دی. ګورئ، تیر کال په سند کې 2,02,000 او په پنجاب کې یوازې 1,05,000 سکالرشپونه ورکړل شوي. نو له هر ځای چې غوښتنه کېږي موږ یې هم هلته غریبانو ته ورکو. اوس چې له بلوچستانه لږه غوښتنه شوې او ګلګت بلتستان کې زیاته، نو هغوی ته زیات سکالرشپونه ورکړل شوي. نو زه وایم چې موږ ټول باید آگاهي خپره کړو او صوبایي حکومتونه هم اعلانونه وکړي چې خلک دې سکالرشپونه وغواړي. زموږ د وزارت لخوا هیڅ خنډ نشته.
په بلوچستان کې د نېشنل ګوند لخوا میر کبیر احمد شاهي له سینټه غوښتنه وکړه چې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې معلومه کړي چې له کومې صوبې څخه زیاتې غوښتنې شوې دي. دی وایي زما په نظر د سینټ چیرمن دې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې موږ یې په پوره غور وګورو او معلومه کړو چې له کومې صوبې څخه څومره غوښتنې شوې دي او هغوی ته څومره سکالرشپونه ورکړل شوې دي. د سینټ د غونډې مشر ویل په مارچ کې د انتخاباتو په نتیجه کې به د سینټ وسنۍ کمیټې ختم شي او نوې هغه به جوړ شي، نو ځکه د غریبو زده کوونکو د سکالرشپونو موضوع کمیټې ته نشي سپارلی. البته د نوي سینټ په غونډو کې به ورباندې هرومرو باس کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړیو ته غوږ استوردونکو، د پاکستان د کرکټ بورډ تر څارنې لاندې ترسره کیدونکې تجارتي ټورنمنټ پاکستان سپر لیگ لوبې نن پیلېږي، چې پکې هم نن لومړۍ لوبه د پېښور زلمي او ملتان سلطانز ترمنځ د پاکستان پر وخت 10 بجې ده. په دې شل ورځې لوبو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي چې د ټورنمنټ لپاره په ویل شوې ځانګړې سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ لوبي د پنځشنبه ورځې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به په پنځشنبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 10 بجې د پېښور زلمي او ملتان سلطان ترمنځ د دوبۍ په نړیوال کرکټ میدان کې ترسره شي. دا کال به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي، چې 3 لوبې به په پاکستان کې وي. د پاکستان د سپر لیگ پر یوې پاڼه د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې 3 لوبو کې به 2 په لاهور کې وي او یوه لوبه یعنی پایلوبه یا فاینل به په کراچۍ کې ترسره کیږي. په تیرو ټورنمنټونو کې 15 لوبډلې وې، خو د دې کال په پی ایس ایل کې د پېښور زلمي، کوئټه ګلیډیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینگز او لاهور کلندر سرڅنګ شپږم لوبډله ملتان سلطان هم شامل ده. د پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو ټورنمنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټیډ او دویم پېښور زلمی ګټلی وو. کویټا ګلیډیټرز لوبډله دواړه ځله پای لوبې ته وتلې وه، خو لومړی یې له اسلام آباد یونایټیډ او بیا له پېښور زلمی څخه ماته خوړلې وه. پاکستان سپر لیگ د کرکټ مشهور تجارتي ټورنمنټونو ته په کتو پیل شوی دی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوي ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي مندل دي.
د پاکستان سپر لیگ میچونه نن شروع کیږي. د بوروال کاکړ راپور تاسې واورېدل چې په پی ایس ایل باندې جوړ کړی وو. هغوی وخت شوې 10:30 نو راځي چې له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز وګورو.
دې وخت مهم خبرونه. سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نااهله ګرځولی دی. د چهارشنبې پورې سپریم کورټ په یوه لنډه فیصله کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د آرټیکل 2/6 او 3/6 تر مخه د پارلیمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښودل شوی دی. عدالت نواز شریف په دغه اساس د پارلیمان د څوکۍ نه نااهله ګرځولی دی، نو هغه د سیاسي ګوند مشر هم نشي جوړېدی. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ په مینګوره کې 2 بجې احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپي منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانسته وکړي. نو یو ناپیژندل شوی کس د مونټینیګرو په پلازمینه پودګوریکا کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته د لاسي بم غورځولو نه وروسته ځان الوزولی دی. د نایجیریا پوځ شپږ اویا هغه د سکول جنکۍ ژغورلې دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام مستورې ډلې په برید کې لا درکه شوې وي. او جرمني له روسیې او ایران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده عامه وجنه بند کړي. د شام د بشري حقوقو د سار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 2.5 عادي وګړي وژل شوي دي.
دا شاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم ورسېدل د اونیز خبرونه. اوریدونکو د اونۍ په سندره جادوګری اونیز خبرونه کې د غزل د استاد غلام علي څو مشهور غزلونه او د هغه د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اوري. سندره جادوګری خبرونه هارون باچا جوړوي.
سلیم شاهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونه خبرونه د استاد غلام علي غزلونو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړی شوی. غلام علي د اردو ژبه په غزل بولو سندرغاړو کې منفرد مقام لري. هغه ویلي یو شمېر غزلونه په ولس کې داسې مقبول شوی چې خوند او مزه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. غلام علي هندي کلاسیک موسیقي له استادانو یاد کړی او د کتونکو په اند نوموړی بریالي شوی چې د غزل ویلو د یو ځانګړي سبک څښتن شي. Thank you. غلام علی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1940 کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب سیالکوټ ښار ته نږدې په کالیکی نومي سیمه کې زیږیدلی. د هغه پلار د دې لپاره چې د بړې غلام علی خان موسیقي خوښیدله پر خپل زوی غلام علی نوم کې خود. بړې غلام علی خان چې د هندي موسیقۍ لوی استاد یادیږي په لاهور ښار کې ژوند کاوه. په وړو کې غلام علی به له خپل پلار سره یو ځای د دغه نومیالي استاد کلاسیکي موسیقي اورېده. د غلام علی پلار زړه وکړل چې بړې غلام علی خان ته ولاړ شي او خاص ورته وکړي چې د زوی په خپل شاګردۍ کې واخلي. استاد ماشوم غلام علی ته وویل چې یو څه ورته ووروي. هغه په ویره ویره هم د استاد یو کمپوزیشن ووروه چې د استاد خوښ شو. پر غلام علی مینه راغله او د خپل شاګرد په توګه یې قبول کړ.
میں سے مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے ہنگامہ کیوں تھوڑی سی جو پی
په پیښور کې د موسیقۍ استاد آصف حسین وایي د غلام علي دا کمال بس دی چې د غزل د شهنشاه مهدي حسن په دور کې د ده په غږ کې ویل شوي غزل ته هم خلک غوږ ونیسي او خوښ یې کړي. د آصف حسین په خبره غلام علي دا استعداد هم درلود چې په یوه غزل کې له یوه څخه زیات راګونه وکاروي.
مهدي حسن صاحب خپل ډېر غټ یو مقام لري. دا هو په مرد مقابل چې بل شخصیت ګورو نو هغه غلام علي راځي. دواړه هستیانې چې کوم دی هغه لیجنډ دي. نو غلام علي صاحب چې کوم کارکردګي کړی په دنیا کې نو ډېر منفرد سرونه انټروډیوس کړي دي غزل کې. کوم شد سرونه دي مطلب یو راګ چې کوم دنه د نور سرونه هم ورسره تش کول دا ډېر ګرانه خبره وي. لکه یو سکیل دے بلاول دے آگے کی دے نو سرونا ایمن یا چرتا مولوی تا سڑے لاڑ سی چرتا راگون تو بل راگون سا نو آگا کارونا غلام علی صاحب دے خطر کی سرا پیش کری دی خلکو دا مشر میل مونگا ورطا ویل شو لگا دو درے راگونا مکس کڑل یو غزل کے ہندوستان کی دیر میوزک کے دو کانٹریبیوشن دے آشا بھوسلے سرا دیر خب غزل نا داغو دی امدہ سے نو غلام علی صاحب چې کوم د وینا او د انداز هغه نه علاوه دا چې کوم هارمونیم کې چې کوم غور دی نو زما سره الفاظ نه نشته. دا اردو کې هم مطلب دی چې سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق
د غلام علي او د نومیالی هندای سندرغاړي آشا بوسلے په آوازونو مو د سندره واوریده. اوریدونکو د مشال رادیو د دیونه په سندرې جادوګرې خپرونه کې د غلام علي مشهور غزلونه او د هغه د هنر په اړه لنډ معلومات اوري. په پېښور کې موسیقار آصف حسین وایي غلام علي اردو غزل ولسی کړی دی. د ده په وینا غلام علي د اردو ښکلي شعرونه راغستي او د هغو د مزاج مطابق یې کمپوزونه ورته جوړ کړي او ویلي دي.
غلام علی صاحب داسې سنگر دی چې هر څوک خوښوي. غزل یو داسې شعبه ده چې ډېر کم خلکو ذهن کې هغه راځي یا هغه برداشت کولی شي. نو غلام علی صاحب کې دا یو کمال هم دی چې هغه هر څوک پوهېږي، هر څوک پرې خوند اخیستی شي. ډېر زیات کلاسیکل هم نه دی، کلاسیکل نه بار هم نه دی، نارمل او ډېر خوږ انداز کې غزل پیش کړی دی. او هغې نه علاوه شاعری چې کوم سلیکشن دی هغه ډېر ښکلی دی ماشاء الله. او سرونو چې کوم انداز دی هغه هم ډېر منفرد دی.
آصف حسین زیاتوی غلام علی د هندی کلاسیک موسیقۍ په بیلا بیلو ژانرونو لکه خیال، ټومری او کافی کې له زده کړو تر لاسه کولو وروسته اردو غزل ویلو ته مخه کړه. د آصف حسین په خبره په اوس وخت کې د هندی موسیقۍ یو د پام وړ شمېر زده کوونکي هم د غلام علی پر لار روان دي او دغه سبک تعقیبوي.
خلکو خیال به ویل، خیال کې دغه غټ غټ تالونه به دغه اوس بے دور کې چې کوم مونږ خلک چې کوم اوس اورو مونږ نه شو اورېدلی هغه میوزیک، ولې چې هغه ډېر ګران میوزیک او ډېر غټ غټ تالونه به ډېر وخت پس دغه مطلب پوهېدو چې دغه تال دی دومره ګران. او هغې نه پس بیا خبرې راغله نو هغه به لږ کیروا دادرا داسې ردن کې بیا دا شروع شوه. او مې ټومري نه پس کافي او دغه نور انوینشن شو کنه په موسیقي په دنیا کې بیا دیو نه پس دا غزل راغلی دی. نو غزل په حوالہ دا دی چې پاکستان کې پورا دا ګڼم چې ایشیا کې مونږ چې ورونو غلام علی او حاجی حسین سره ملاقات وکړو نشته چې مونږ ورته ویل شي غزل غایک.
غلام علی صاحب خپل ځانګړی مقام دی هغه ډېر ماشاء الله خوښۍ پالو کوي دغه میوزک چې څوک عزت کوي نو هغه کار دی چې محنت هم کوي او خواري چې نه کوي بیا خو دا ډېر مشکل شی دی دا خو بیا نه شي موږ کولی ډېر خلک ما لیدل دي داسې اسلام آباد کښې هم داسې کراچۍ کښې هم خلک شته چېرته پروګرام ته مونږ تللي وو اکثر کراچۍ ته چېرته لاړو هلته مونږ خپل پرفارمنس وکړو هغې نه بس یو کس رالو غلام علی صاحب په آواز
تمہارے خط میں نیا ایک سلام اس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر بنا اس کا تھا تمہارے خط میں سلام اس کا تھا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے وفا کریں وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا
د پاکستان سربیره په هند کې د غلام علی مقبولیت د دې لامل شو چې هغه د هندي فلمونو لپاره سندرې ووایي خو د نوموړي غزلونو بیا پاکستانی هغو ته لار جوړه نه کړه د پېښور میشتي موسیقار آصف حسین په اند که غلام علی ته موقع ورکړل شوی وای چې د پاکستانی فلمونو لپاره سندرې ووایي نو په دغه میدان کې به یې هم ښه نوم ګټلی وای
د خلکو یو ذهن دی چې دا په فلمونو کښې ونه چلېدو اصل کښې هغه خو تاسو چې وګورئ هندوستان کښې هم یو فلم راغلی هغو کښې هم دا یو سندره یاد 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 بس یاد رہ جاتی نو که هغو د فلم لایق نه نو هغو بیا غلی هغو نو دا خلکو ذهن کښې دی اصل کښې د هغو په آواز په فلمونو کښې نه دی اغوستل شوی کېدای شي داسې موقع نه ملاو شوی فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر باندې دا ټول چیزونه ډیپینډ کوي او زه خو دا ګڼم چې غلام علی صاحب که آواز استعمال شوی نو دا بد آواز خو نه ښه آواز ماشاءالله
د غلام علی په اړه ویل کېږي چې تعلق یې د موسیقۍ له پټیاله گرانی یا کورنۍ سره دی هغه په 1980 کال کې د پاکستان رادیو لپاره غزلونه ویل پیل کړل وروسته بیا د پاکستان ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې په مسلسله توګه برخه اخیستې نوموړي هند ته څو وارې سفرونه کړي او هلته یې د غزل کنسرټونه ورکړي دي غلام علي اروپا او امریکا ته هم تللی او د خپل غک خواږی په ژوندیو پروګرامونو کې پر پاکستانی او هندي مسافرو ویشلی. نوموړی دا مهال د پاکستان په پنجاب صوبه کې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. د سندرې جادوګرې خپرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د غلام علي دا یو بل مشهور غزل واوري. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
کہتا ہے کیا اچھی غزل